لخپل همکارنه په مننه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي راډیوي بلې خبرونه ته مو زنور یاسنوري هر کله کوم مخې له دې چې د خبرونه بشپړ معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو په ننګرهار کې طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي پاکستان د تورخم دروازه بیا د هغو ناروغانو پر مخ بنده کړې ده چې د دې هیواد ویزې نه لري. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست د اطلاعاتو عامر صدیق الله قریشي نن رسنیو ته وویل چې د پاکستان لورې هغو افغانانو ته چې ویزې او پاسپورت نه لري له تورخم څخه د اوښتو اجازه نه ورکوي. د بل خوا په تورخم کې د ناروغانو د تنظیم د چارو یو مسؤول خلکو غوښتي دي چې تر بلې خبرتیا پورې دې له دې دروازې د اوښتو لپاره مراجعه نه کوي. د رواني وري میاشتې په 15 هم د تورخم لاره د پاکستاني پوځیانو ترمنځ لخپل منځي شخړې وروسته وتړل شو، خو له 3 ساعته ځنډ وروسته بیرته پرانستل شو. د طالبان حکومت په افغانستان کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له کبله د زیانونو تازه شمیرې اعلان کړې دي. د طبیعي پیښو پر ضد مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي د بارانونو او سیلابونو 50 کسان وژل، 6 نور ټپیان کړي او 26 کورونه ویجاړ کړي دي. مخکې له دې چارواکو د مړو شمیر 3 او د ټپیانو شمیر 8 یاد کړی و. د دې وزارت ویان ملا جانان سایق کورنۍ رسنیو ته ویلي چې 200 ایکره کرنیز ځمکه هم ویجاړه شوې او همداراز 340 څاروي له منځه تللي دي. ویان زیاته کړې چې په دې پیښو کې په ټوله کې له 1600 زیات کورونه زیانمن شوي دي. وروسته یو سیلابونو د فراه، بادغیس، اروزګان، پکتیا، زابل، هلمند، کونړ، بدخشان، غور، کندهار، تخار، پروان او پلازمېنې کابل سیمې وځپلې. د راپورونو له مخې د افغانستان د رسنیزو سرغړونو کمیسیون د دوو تلویزیوني شبکو د بندولو پریکړه کړې ده. د باختر خبری آژانس طالبان اداره کوي د خبر له مخې د دغې پریکړې له مخې باید د نور او بریا تلویزیونونو خپرونې بندیږي او هغه به محکمې ته راجع کیږي. د راپور له مخې د دغو تلویزیوني شبکو د فعالیت د بندولو پریکړه په دې خاطر شوې چې د خبریالۍ اصول او ملي او اسلامي ارزښتونو ته پام نه دی کړی او هغوی همداراز قومی ژبنی او سمتی تعصبونو ته په لمن وهلو تورن شوي دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکل شوي او نه هم د دغو دواړو تلویزیوني شبکو د مسؤلینو څرګندونې په دې راپور کې راخستل شوي، خو دا په افغانستان کې پر خپلواکو رسنیو د طالبانو لوري یو بل ګزار ګڼل کیږي. په پام کې چې د اسرائیل د جنگ کابینه په تیرو 3 ورځو کې د 3 ځل لپاره غونډه وکړي. یو اسرائیلي چارواکي ویلي دي چې په نننۍ غونډه کې به د اسرائیل پر خاوره د ایران د لومړني مستقیم برید په اړه بحث وشي. په همدې حال کې پر اسرائیل د نړیوالو فشار هم په زیاتېدو دی چې په منځني ختیځ کې د کړکېچ له پراخېدو څخه ډډه وکړي. وبخیر د کلکیش له پراخولو څخه ډډه وکړي. د اسرائیل پوځ لوی درسیز هرزه هلوی بیګا وویل چې د دې هیواد پر قلمرو د ایران د څه باندې 300 کروز توغندیو او بی پیلوټ الوتکو یا ډرونونو حملې ته به ځواب ورکړل شي، خو دا چې څنګه جزئیات ورنکړل. که هم د ایران حملې په اسرائیل کې زیان نه دی اړولی، خو دا ویرشته چې د غزې له جګړې څخه دا زیږیدلې کلکیش نور هم پراخ نشي. په ایران کې د پولیسو لخوا د جبري حجاب د نوي قانون د تطبیق څرنګوالي خلکو شکایتونه پاره ولیدي. خلک وایي پولیس له هغو کسانو سره چې له دې مقرراتو په سرغړونه تورنیږي ناوړه چلن او کله ناکله تاوتریخوالی کوي. د تهران امنی قمندان عباس علي محمدیان ویلي دي چې د اپریل 14 نیټې د حجاب او عفت په نوم د نوي قانون د تطبیق لپاره اقدامات به په داسې حال کې چټک شي چې پارلمان دا قانون تر اوسه نه دی تصویب کړی. خو یو شمېر کسانو ویلي چې پولیس د سرغړونکو په لټه پسې له اوسه د دوی د موټرو ښیښې په ډنډو وهي او ځینو نورو د پولیسو د ګزمو په وړاندې د خلکو د مقابلې خبر ورکړی دی. په ځینو راپورونو کې راغلی دي چې د ایران د فوټبال د نامتو لوبغاړي احمد رضا عابدزاده میرمن نفیسه لطیفیان او لورې نګار عابدزاده هم په هغو ښځو کې شامل دي چې پولیسو د حجاب د مقرراتو د نه مراعاتولو په تور نیولې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ننګرهار چارواکي وایي پاکستان له پرون راهیسې هغه ناروغان نه پرېږدي چې د تورخم پر پوله واوړي چې ویزې نه لري. د بې ویزې ناروغانو پر مخ د دې دروازې بیا تړل کېدو سخت ناروغان له سخت حالت سره مخ کړي دي.
په کلینیک کې تقریبا 14 یا 15 مریضان به وي چې 2-3 پکې د کینسر مریضان دي سخت دي.
په پاکستان کې مشته یو شمېر افغان کډوال چې په دې هیواد کې اوسېدو قانوني اسناد لري وایي په دې وروستیو کې د پولیسو لخوا د دوی زورونه زیاته شوې او ورته خبرداری ورکړل شوی چې په خپل خوښه خپل وطن ته ستانه شي کنه په زور به وایستل شي. په افغانستان کې په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو بارانونو او سیلونو له حاله مو خبرو چې ځپل شوي د مرستې غوښتنه کوي.
پرون د باران سره په کومه دروازه او د دیوانه راولېدلې دي.
د افغانستان په اړه په ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې اسرائیلي او ایراني چارواکو یو بل ته یو ځل بیا ګواښ کړی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
پاکستان یو عربیا د بي ويزي ناروغانو په مخ د تورخم دروازه وتړله. په تورخم کې د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤل ازادي راډیو ته وویل چې دغه دروازه له پرون دوشنبه مازیګر رئیس بند کړی شوې ده. بل خو یو شمېر افغان ناروغان چې پاکستان ته د خپلو درملنې لپاره د تګ راتګ اړتیا لري وایي له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. نور حال د فیروزه عزیزی په رپورټ کې.
پاکستان یو وار بیا د هغه افغان ناروغانو پر وړاندې د تورخم دروازه وتړله کوم چې به مخ کې د طالبانو له لوري د روغتیايي کمیسون پر ټوکان دغه هیواد ته سفر کاوه. په تورخم کې د طالبانو د حکومت د ننګرهار ولایت د اطلاعات او کلتور مسؤل عرفات مهاجر د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تورخم دروازه پروندو شنبه مازدیګر د هغو افغان ناروغانو پر مخ تړل شوی چې ویزه او پاسپورتونه نه لري.
ایوا پلم او بل پم باندې تورخم پر جګر شه دروازه تړي کله د مسافر مخ باندې کله د ترانزیت مخ باندې کله د مریضان مخ باندې چیر مزګری هم د هغه مریضان مخ باندې دروازه وتړله یا بند کړل شي هغه ویزه پاسپورت نه لري. البته هغه مریضان لپاره دوی اجازه ورکړي چې پاسپورت او ویزه ولري. ایوا د کمیشن په ټوکن باندې په مخ کې اورته اجازه ورکول کېده وس د کمیشن کوکن وینمنی او یو ایچ باید ار مریض چې پاکستان ته داخليږي او باید ویزا پاسپورت ولري.
بلخو د افغان ناروغانو یو شمیر کورنۍ اندیښمنې دي چې د تورخم له دروازې تړل کېدو سره لستونز سره مخ شوي دي. یوسف چې د سرطان ناروغ لدی او دا مهال په تورخم کې دی ازادي راډیو ته وویل
کلینیک کې تقریبا 14 یا 15 مریضان به شي 2-3 پکې د کینسر مریضان دي سخت دي. ابل پاکستان حکومت دوی ته اجازه نور کې د وختو دوی څخه ویزه غواړي. دوزل تکلینیک کې ورته منتظر دي خو چې د وختو چانس مو بيخي نشته ده.
د سلطان په نوم یو بل ناروغ لرونکی چې دا مهال په تورخم کې دی وایي مسؤلین ول د ناروغانو ټوکنونه بیرته ټول کړي او اکثره ناروغان بیرته کورونو ته واستول.
یو څول د ور کړل رسخت چې لاسي منتب ټوکنې کې بیرته وندې کړي دي او وس یو څه منتظر دي نور کړي دي ټول او ویلېږي چې موږ ته کله خبر درکړی به راشي.
د ځای خلکو په خبره په دې وروستیو کې پاکستان د طالبانو له حکومت سره منلې و چې هغو افغان ناروغانو ته به د ټوکن لمخې د تګ راتک اجازه ورکوي کوم چې شدیدن په بد روغتیايي حالت کې دي. هڅه مو وکړه په پاکستان کې د طالبانو د حکومت د سفیر سردار احمد شکیب نظر هم ولرو چې دوی د دغې ستونزې د حل لپاره څه تدابیر لري خو نوموړي زموږ اړیکو ته ځواب ورنه کړ. د دې ترڅنګ په کابل کې د پاکستان سفارت مسؤلینو هم لژمنو سره سره په دې اړه له موږ سره معلومات شریک نه کړل. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم په ځلونو پاکستان په بیلابیلو دلایلو د افغان ناروغانو سوداګرو او مسافرو پر مخ د غلاره بنده کړي چې لامل یې دواړو خواو ته خلک د ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي.
و امرزل چې پاکستان له پرون رئیس هغه ناروغانو ته اجازه نه ورکوي چې د تورخم پر پوله واوړي چې ویزه نه لري. د غرض په پا پاکستان کې میشتي او شمیر افغان کډوال هم چې په دې هیواد کې اوسېدو قانوني اسناد لري وایي چې د دې هیواد پولیسو خبرداری ورکړی چې ژر تر ژره د خپل هیواد ته ستانه شي. دغه افغان کډوالو ته چې بیرته هیواته د استنیدو ویل شوی دی اکثر د پاکستان په بلوچستان ایالت او اسلام آباد کې اوسي. د پاکستان حکومت تر دې وړاندې اعلان کړی و چې هغه افغان کډوال چې د ای سی سی په نوم کارتونه لري د اپریل تر 15 نیټې وخت لري چې د هیواد پریږدي. نور حال بیا هم له فیروزه عزیزی اورو.
له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو نه مهالویش یو ورځ وروسته یو شمیر دغه کډوال چې د کډوالۍ ځانګړي ای سی سی او پی او آر د رجستریشن کارتونه هم لري ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی پولیسو دوی ته د دوشنبه په ورځ خبرداری ورکړی چې تر راتلونکي وی ورځې دی دغه هیواد ووزی. یو افغان کډوال چې ولی نومیږي او د پاکستان بلوچستان د بټیزی سیمه کې په پی او آر کارت ژوند کوي وایي پولیسو ورته ویلي چې دغه سیمه دی پریږدي. په بلوچستان کې د افغان کډوالو یو استازی ظاهر پښتون وایي مرکزی او ایالتي حکومت تر دې دمه په دې اړه کوم رسمي خبر پانه نه خبره کړي، خو پولیس د ځینو کډوالو کورونو ته ورغلي او هغوی ته ویلي چې دا سیمه دی پریکتی.
په بلوچستان ایالت کې کم آس پاس کلی چې دی ځای خلګو سره چې کوم افغان کډوال میشتي پر هغه کلو یا هغه کورو ته دوی ورځي او دا خبره ورته کوي د پاکستان کوم پولیس چې دی یا د صوبې کوم پولیس دی چې نور تاسو جوړ کارډو درلودونکي باید لاړ سي.
د اسلام آباد په مهرآباد سیمه کې یو افغان کډوال رحمان ادا کوي چې پولیس کډوال ځوروي. د پاکستان حکومت تر دې دمه په دې اړه کوم اعلامیه نه ده خپره کړې، خو له دې مخکې اعلان کړی و چې افغان تابعیت لرونکي کډوال به د اپریل تر 15 پورې په خپل خواخه له پاکستانه ووځي او له هغه وروسته به د اخراج لړۍ پیل شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې په 2008 او 2009 کلونو کې شاوخوا 2.15 میلیونه افغانانو ته پی او آر کارتونه ویشل شوي ول. سربیره پر دې په 2018 کال کې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د یوې هوکړې له مخې افغان کډوالو ته د ای سی سی کارتونه ورکړل شول چې د یو این ایچ سی آر د اټکل له مخې شمیر 840,000 ته رسیږي. له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د اندېښنو په لړ کې د یکشنبې په ورځ د کډوالو نړیوال دفتر آی او ایم، د ناروې د کډوالو شورا ان آر سی او د ډنمارک د کډوالو شورا ډی آر سی په ګډون 2 سازمانونو د پاکستان د دغه اقدام په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویلي دي چې افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو شمیر ته په پام سره د ملاتړ ځای په ځای کولو، روغتیایي خدمتونو او تعلیم په برخه کې اضافي سرچینو ته اړتیا ده. د پاکستان حکومت تر دې مخکې د 2023 کال د نوومبر په لومړۍ نیټه د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی و چې تر اوسه یې له 500,000 څخه زیات کډوال ایستلي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د اسرایل پوځ یو ځل بیا ژمنه کړې چې پر دې هېواد د ایران برید به بې ځوابه پرې نه ږدي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او نورو هېوادونو له اسرایل غوښتي دي چې له غچ اخیستونکې حملې څخه ډډه وکړي. په عین حال کې یو ایراني چارواکي لوړ پوړي چارواکي ویلي دي چې د اسرایل هر راز برید ته به په هماغه شیبه او بې له ځنډه ځواب وویل شي.
د اسرایلو د پاوز لوی درستیز هرزی هالیوی پرونو ویل چې د اسرایلو پر خاوره د ایران د کروز توغندیو او بی پیلوټه الوتکو یا ډرونونو لوی حمله ته به ځواب ورکړل شي، خو دا چې څنګه جزئیات ورنکړل. ایران د شنبه په مخام د شاوخوا 300 توغندیو او ډرونونو په وسیله پر اسرایلو برید وکړ. د برید هیڅوک ونه وژل او ډیر لږ مالی زیان واړاو، ځکه چې د اسرایلو او د هغه د متحدانو د هوایي مدافع ځواکونو یې مخونی وله. خو د ایران د اقدام دا اندېښنې زیاتې کړي چې دا کړکیچ چې ریښه یې د غزې په جګړه کې ده پراخ او د دې دوو پخوانیو دښمنانو ترمنځ د مخامخ جګړې باعث نشي. داسې مهال چې پر اسرائیلو نړیوال فشار په زیاتېدو دی او ټول ترې غواړي چې د ایران د مستقیم برید پر وړاندې له ځوابي اقدام څخه ډډه وکړي. د اسرائیلو خلک سترګې په لاره دي چې د صدراعظم بنیامین نتانیاهو اقدام به څه وي. رویټرز خبری اژانس د اسرائیلو د یو جګپوړي چارواکي له قوله خبر ورکوي چې وایي نتانیاهو پرون له 24 ساعتونو په لږ وخت کې د دوهم ځل لپاره د جنګي کابینې غړي راوبلل څو د ایران د برید په اړه خبرې ورسره وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال علي باقری کانی بیګا دولتي ټلویزیون ته وویل د اسرائیلو د هر راز غچ اخیستونکو اقدام پر وړاندې د تهران غبرګون به د ثانیو خبروي او دا ځل به 12 ورځې انتظار ونه کړي. خو له دې سره سره د ایران خلک چې هسې هم د لویدیځ بندیزونو او د حکومت ټولنیزو او سیاسي محدودیتونو ځپلي اندېښمن دي. ایران د شنبه ورځې برید د سوریې په پلازمینه دمشق کې د دې هیواد د سفارت پر یوه اړوند ودانۍ د بمبارۍ په ځواب کې چې اسرائیلو ته منسوب بلل شوی ترسره کړ، خو ویل چې د دې کړکیچ نور پراخېدل نه غواړي. په 13 اکتوبر میاشت کې د غزې د جګړې له پیل وروسته له اسرائیلو سره په لبنان، سوریا، یمن او عراق کې د ایران په لور وسلوالو نښتې هم پیل شوې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ورستیو بارانونو او سیلابونو له امله د مړو شمیر 50 او د ټپیانو هم 50 کسانو ته رسیدلی دی. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت رسنیو ته ویلي د دې طبیعي پیښو په پایله کې د ځاني زیانونو تر څنګ زرګونه جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړه شوي او شاوخوا 340 هم تلف شوي دي. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له کوچني اختر راهیسې د درنو ورښتونو او سیلابونو د دوام له امله د مړو شمېر 50 او د ټپیانو 50 کسانو ته رسیدلی دی. پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان سیاق د اروپا د 8مه د سیلابونو له امله د زیانمنو شویو سره د مرستې په موخه په بیړنۍ غونډه کې ویلي چې په دې طبي پیښو کې شاوخوا 1215 کورونه په بشپړ او قسمي ډول ویجاړ شوي او نږدې 640 هم تلف شوي دي. یاد وزارت د خپل واتساپ په یو ګروپ کې د یوې خبري اعلامې په خپرولو سره لیکلي چې په دې بیړنۍ ناسته کې پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت سرپرست عبدالرحمن زاهد ویلي روسیو سیلابونو په څه باندې درویشت ولایتونو کې پراخ مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. له همدې امله د لا زیاتو انساني تلفاتو د مخنیوي لپاره بشري مرستو ته اړتیا ده. په دې ناسته کې د ملګرو ملتونو اړوند مرستندویه سازمانونو په ګډون یو شمېر نړیوالو مرستندویه بنسټونو سیلاب ځپلو ته د روغتیایي، نغدي، خوراکي، د څښلو اوبو د برابرولو او معقدي سرپناه د جوړولو په ګډون د بیړنیو مرستو رسولو ډاډ ورکړ. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له امله ډېر زیان ورته وښتی دی. د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکي حزب الله ازادي راډیو ته وویل
پرون د باران سره په کومه د دروازه او د دیوانه راولېدلې دي. په اوسن پرده تکوال دي نو فرانیل پردې نه کړې ده. زما دوه بچیان دي، نور واړه ورونه دي. واړه خان دي چې چې موږ سره مرستې وکړي دا غاړه باندې.
د بغلان ولایت د هنی غوري ولسوالۍ د خلکو شورا مشر محمد حسین په یاد ولسوالۍ کې د ورپی غزیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
یا قریه د بنوم قریه
په چرمیاب کلی کې ډیر زیات زیانونه اړولي دي. د خلکو بو نلونه خراب کړي دي. یو جماعت نه راولې دي. د خلکو رومي، پیاز، غنم او نور کښتونه خراب کړي. د چشمه جنګیان خواته هم کورونه خراب کړي دي.
چشمه جنګون هم خونه را تخریب کړه.
نوموړی د بیړنۍ مرستو غوښتونکی دی. د هلمند ولایت د کلا پوست سیمې اوسیدونکي نور الله ازادي راډیو ته د سیلابونو له امله د ورپېښو زیانونو په اړه یو ویډیو لیږلی چې پکې وایي
دا منطقه دا کورونه او دا دکانونه دا ټول دا درې سوه څلور سوه جریب ځمکه ده. د شیشه او خوا دا ټول اوبه خطاره رسولې ده او د مخلوق ګرد بج اخیستی دي. خدای څه شي به وخورو خو دې نو دغه غنم او دغه پلیزو دې ته ناستو هغه د اوبو وخت.
د فاریاب ولایت پښتونکوټ ولسوالۍ اوسیدونکي سید عبدالله ازادي راډیو ته وویل
ولسوالۍ پښتونکوټ المار
پښتونکوټ المار بادغیس او بلچراغ سیمه ته ډیر زیانونه اوختي. زمکه کښتونه ویجاړ شوی، مالونه وبو وړي، سیلابونه ډیر زیات شوی.
د وروستیو بارانونو او سیلابونو څخه زیانمن شوی کسان د طالبانو حکومت څخه د مرستو غوښتونکي دي.
د زیانمن شویو کسانو د غوښتنو او د تازه شمیرو په اړه مو پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي دوه ورځې وړاندې په یو خبري کنفرانس کې ویلي وو چې د روانې میلادي میاشتې له پیل راهیسې په بېلابېلو ولایتونو کې له 20,000 ډېرو زیانمنو او بېوزله کورنیو سره بیړنۍ مرستې شوي او دا لړۍ لا روانه ده. د دې ترڅنګ تېره ورځ د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر اروزګان ته د سفر پر مهال سیلاب ځپلو سره د لازمې همکارۍ ډاډ ورکړی دی، خو یو شمېر زیانمن شویو کسانو ازادي راډیو ته ویلي چې تر دې دمه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
د کونړ په یو شمېر سیمو کې هم وروستیو بارانونو او سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د کوټو د چتونو د پریوتو له امله ویل کېږي شپږو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په کونړ کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست د زیانونو د ارزونې وړتیا او مدیر احسان الله احسان ازادي راډیو ته وویل په غازی آباد ولسوالۍ کې یو تن سیلاب وژلی، په وټپور، شیګل او نارنګ ولسوالیو کې د کوټو چتونو پریوتو پیښو کې درې تنه مړه شوي او دوه نور ټپیان شوي دي.
څلور نفر چې دوه وټپور، یو په نارنګ او یو په غازی آباد ولسوالۍ کې شهیدان شوي دي، دوه نفر زخمیان دي.
د ښاغلي احسان په خبره چې بارانونو او سیلابونو په سلګونو کورونه، کرهڼیزې ځمکې، ویالي، سربندونه، ژرندې، سړکونه او پلونه هم ویجاړ کړي دي.
تر دې دمه د تیرو ورځو د اورښتونو او سیلابونو له امله د کونړ ولایت په ټولو ولسوالیو کې 386 کورونه زیانمن شوي چې له دې جملې نه 11 کورونه مکمل تخریب شوي دي. همدارنګه 385 زره هجري بزراتي ځمکه، 85 کیلومتره سرک، 13 پلچکونه، دوه ښوونځي، یو مدرسه دا زیانمن شوي دي. یو د دې لپاره د پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست خپل همکار موسسات او هم د پی ډی ایم سي غړي ریاستونه راغوښتلي دي. انشاءالله سروې جریان لري او ډېر ژر به کومک کوونکو مرسته ورسیږي. خیر
هغه باید ناړی، غازی آباد ولسوالیو او مرکز اسد آباد ترمنځ عمومي سړک چې سیلاب او لګرونو د راخوی شو تیګو لامل بندو، د سه شنبه په ورځ د ټولګټو چارو ریاست او ولسی وګړو په هڅو له موانیو پاک او د موټرو د تګ راتګ جوګه شو. په کونړ کې په داسې حال کې د پرله پسې بارانونو او سیلابونو په وجه خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوړي چې تیره ورځ د سرپرست حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت ویان مولا جانان سایق ویلي و چې په تیرو درې ورځو کې د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو او بارانونو له امله لږ تر لږه 33 کسان وژل شوي او 28 ټپیان دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
مخکې په راپورونو کې مو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې په وروستیو ورځو کې د سختو سیلونو او بارانونو له امله د خلکو ته د اوښتو مالي او ځاني زیانونو په باب واورېدل. دغه ورځ د طالبانو د حکومت د ترافیک عمومي ریاست هم د اختر په درې ورځو کې په ترافیکي پیښو کې د خلکو د مرګ ژوبلې نوي ارقام خپاره کړي دي. د دې ریاست په وینا د اختر په درې ورځو کې د ترافیکي پیښو په پایله کې 50 تنه مړه شوي او 115 تنه نور ټپیان شوي دي. د ریاست په وینا دغه کسان په ټول افغانستان کې د 102 ترافیکي پیښو له امله دغه کسان ته مرګ ژوبله اوښتې. په عین حال کې یو شمېر هغه کسان چې خپل او یا هم خپلوان په ترافیکي پیښو کې له دغه مرګ ژوبلې یا له زیانمنېدو سره مخ شوي، د دغو پیښو اصلي لامل د سړکونو خرابوالی او دغه راز د موټر چلوونکو بې غوري بولي. نور تفصیل د عابد سپوږمۍ په راپورټ کې.
د طالبانو د حکومت د ترافیکو عمومي ریاست وایي چې په تیر کم کې اختر کې په ټول افغانستان کې 102 ترافیکي پیښې شوې دي. د ریاست د دوشنبه په ورځ د اپریل په 15مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دغو ترافیکي پیښو په پایله کې د 2014 ماشومانو په ګډون 50 تنه مړه شوې دي او 115 تنه کسانور چې 40 خزي او 30 ماشومان او 130 سړي وو ټپیان شوې دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې د اختر په ورځو کې هرات له 900 پیښو سره، غزنی له 1100 پیښو سره او پکتیکا د 1100 پیښو په درلودلو سره دغه ولایتونو کې تر ټولو زیاتې ترافیکي پیښې شوې دي. موږ غوښتل د دې ترافیکي پیښو د اصلي لامل او د دې پیښو د مخنیوي او د طالبانو د حکومت د ترافیکو ریاست د پلانونو په اړه د دغه ریاست له مسؤلینو سره خبرې وکړو. خو د دغه ریاست د پلان او پالیسۍ مسؤل عبدالودود خیرخوا له ځواب ویلو ډډه وکړه. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې خپلوان یې په ترافیکي پیښو کې مړه او ټپیان شوي وایي چې د دې پیښو اصلي لامل د سړکونو او واټونو خرابوالی او د موټرو چلوونکو بې غوري ده. د کابل اوسېدونکی زبی چې په یوه پیښه کې یې د تره کورنۍ له لاسه ورکړې، ازادي راډیو ته وویل
کاکا مې له خپلې ټولې کورنۍ سره چې 11 تنه وو شهیدان شول. لامل یې دا دی چې سړکونه خراب دي او له یوې خوا اورښت هم وي، سړکونه فاصله هم نه لري، موټر چلوونکي بے احتیاطی کوي او سړکونه هم سم نه دي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی خالد چې سمو دوران دی په کابل ښار کې ترافیکی پیښه کړي، په افغانستان کې د ترافیکی پیښو د لاملونو په اړه ازادي رادیو ته وویل
دلیل ای که ما چرا تکر کردم و در چهارا خورد موترم
دا چه ولی می تکر کرد او موتر می لطلور لاری اوت یو لامل دا و چه ترافیکی نخنوا، دویم دا چه سڑک خراب و دویم دا چه سڑک دیر تنگ و کلا چه موتر زمان مخیطراغه دا حقیق سراغون لگی دلی و زمان سترگی یولی، هم دا چه دا موتر سراغون زمان لمخیل لرشول موتر دا سڑک دا تنگ پا جمپون و لگید او ما کنترول للاس ورکل او مستقیم پا لطلور لاری و لگید
نه تانستم کنترولش کنم، مستقیم در چهارا زدم موتره.
تر دی مخ که دی طالبانو دی حکومت دی کورنه و چهارا وزارت ویان دی عبدالمتین قانه دی روان هجری المریز کال پر لمره و که ویلی و چه پا تیروش پا گمیاشتو که پر طول افغانستان که شاوخوا 2000 ترافیکی پیه سبس شوی او دی دغو پیخو پا پایلا که
نه سواو نه چلویخ کسان وجل شوی دی.
پا هم دی حال که پا دی ورسته و که دی افغانستان پا بیلابیل و ولایتونو که دی جگره چاودنو او طبیعی پیخو پا گردون ترافیکی پیخی هم هر کال لده رو افغانانو قربانی اخلی.
دغه د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روان لمریز کال په څه باندې لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې لږ تر لږه 1,220 کسان د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي. دا هغه میاشت دی چې په افغانستان په اکثرو سیمو کې هوا ډېره سړه وه او خلکو هم د خپلو خونو د تودولو لپاره کافي امکانات نه درلودل او هم په ډېرو لرو پرتو سیمو کې ناروغان له روغتیایي خدمتونو بې برخې دي. تفصیل په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان یا دبلیو ایچ او وایي د روان 31 کال په څه باندې لومړیو دریو میاشتو کې لږ تر لږه 1,220 کسان په افغانستان کې د سینه او بغل په ګډون د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي. د دوی له ډلې 1,080 تنه د 50 کلونو څخه کم عمره ماشومان وو. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ په افغانستان کې د افونی ناروغیو د خپرېدو په اړه په یو راپور کې د 2024 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د اپریل تر 6 نیټې پورې د دغه ډول ناروغیو د مثبتو پیښو او د مړینې شمېرو په اړه بحث وکړ. د روغتیا نړیوال سازمان یاده کړې چې په دې موده کې د افغانستان په 34 ولایتونو کې 509,811 کسان چې له 3.5% زیات یې تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي په شدیدو تنفسي ناروغیو اخته شوي دي. دبلیو ایچ او همداشان ویلي چې د 2024 کال لپاره راهیسې په افغانستان کې له 14,000 څخه زیاتې د شری شکمنې پیښې ثبت شوې چې په پایله کې 83 تنه مړه شوي دي. په راپور کې زیاته شوې چې په دې ناروغۍ 83% ډېر اخته کسان تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي چې ډېری دغه پیښې په سمنګان، بلخ، خوست او فراه ولایتونو کې ثبت شوي دي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په ورته وخت کې په ننګرهار ولایت کې یوې مور چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د تېر شمې په لومړیو کې درې ماشومان د سینه بغل په ناروغۍ اخته شوي وو خو لا هم نه دي روغ شوي.
ماشومان مې ناروغان دي، ټوخېږي، سینې خرابې دي. ټول ځمه مې بولي ډاکتر ته، بېخي دوا ورته پیدا نه کوي، سمه دوا بېخي ورکوي نه. هره ورځ مریضان یې ډاکتر ته مراوت کړي.
له بلې خوا د ړنګ شوي جمهوري نظام د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت رئیس غلام دستګیر نظري وایي د افغانستان په روغتیایي برخه کې د بودیجې کمښت، روغتیایي مرکزونو په شمېر کې د پام وړ کموالی او په سړه هوا کې دې مرکزونو ته د خلکو د لاسرسي ستونزې د تنفسي ناروغیو د زیاتوالي لامل شوي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
واسطرف دیگه هم موضوع
لبل خوا د هوا د ککړتیا موضوع هم پدې کې ډیره برخه لري چې باید ډیره پاملرنه وشي او د هغه څه څوزولو د ډډه وشي چې په هوا کې د کاربن ډای اکسایډ د ډیرې دوه لامل کیږي.
د داخلي ناروغیو یو شمېر ډاکټرانو تر دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې سخت یخنۍ د هوا ککړتیا او ماشومانو لپاره د منظم واکسین او مناسبې تغذیې نشتوالی د دې ناروغیو اصلي لاملونه دي. د طالبان حکومت دا سراسره چې د افغانستان د روغتیا په سکتور کې ښه والی راغلی، یو شمېر نړیوالو سازمانونو تل د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د روغتیايي خدمتونو د کموالي په اړه اندېښنه ښودلې.